څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له کابل وروسته دوهې ته رسیدلی. دولت وایي طالبانو په لوګر کې شپږ دیرس دینی مدرسې بندي کړي او په میانمار کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې پرون اته دیرس کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. بلورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په ننګرهار کې د نکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو په پیخه خواشینی دي او د حکومت غواړي چې د دا ډول پیخو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
We call on the government to defend press freedoms and to protect journalists.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکيانو په وړاندې سر ته رسوي.
په ننګرهار کې د نکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دوه جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ دیرس رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او 1500 زده کوونکي له دینی زده کړو بې برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانیین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغنده نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولی عالم د مرکزی دارالعلوم یو خوونکې هم د نوم نخودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دوی ګواخلی او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقی اسناد وروړي. دغه خوونکې وایي ځای طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړي. په میانمار کې په خوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه اته دیرس کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازې کریسټینا دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړي او د هغې د ګوند یو شمېر مشران یې نیولې دي. په میانمار کې تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې غوسه پارولې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوال محکمې آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. پر دغه څېړنه اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې متحده ایالات د دغه محکمې پریکړې ژور خواشینی کړي او ورسره کلک مخالف دي. اسرائیل هم ورته غبرګون ښودلی او دغه څېړنه یې غندلې، خو فلسطینیانو او د بشري حقونو سازمانونو د هاګ میشته نړیواله محکمې د دغه پریکړې هرکلای کړی دی.
اوس د رډو په منځني سبا 12 شپښنی بیا وی اف ام 3.5 د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي پلار شوت کې څه راغلي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو احتساب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته څیرمه پر شاړو ځمکو خلکو فارمونه جوړ کړي. د کور کلی په پروګرام کې مو د نیالګیو د کښېنولو موضوع راخسته.
دا اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی سړی دغه وخت موسم د معمولا ولا 15 دی هوتس کدی مونږ نیالونه کښېنول کېده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوحې ته تللی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي په لنډمهالي لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په 24 پاڼو کې خپور شوی پکې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږده او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نشي. جزئیات له کابل په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډمهاله لپاره یې سری کرښې بلل کېږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نخ کېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهالي لارښود کې راغلي موږ ډاډ ورکوو چې متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دی، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. ښاغلی بلینکن د خپل بهرنی تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لتیر باید زده کړو شي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامی مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې دروانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یوه لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیلزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نید بریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
استازی خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دې ځایه به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي د هر څه لپاره نه بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون لبیا لابیلو سیاسيونو مدني فعالانو او د ښځو له اساس سره وکتل او په پای کې په خپل ټویټر پاڼه دي کتنو ته په اشاره ولیکل په دې لیدونه کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیا لابیلو بدلونو خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خوست د څلور ولسوالیو ښوونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو لپاره اعتصاب کړی دی. البته د نه اخیستلو اعتصاب کړی دا ښوونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بیش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. نور حال له خوست په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلور ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاه کوټ، شمال دوه مونده او سپیری ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکه په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کوو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کرته وعده والي سې مونږ سره وکړې، نو په درې سې وعدو کې والي سې وفات راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سمل خیل مندوزای، نادر شاه کوټ، دوه مونده سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د ښوونکو استازي حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والی صاحب لاس بل لاس وعده موږ ته وکړې چې د توڅه ته به دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد خلاص شوی دي، انتقال یې شوی دی فقط د غصب موضوع ده. تیر ورځ ملمون خپل نمائندګون ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخت پر امتحانینه نه وخلې چې موږ ته خپل دایوان مر امتیاز یې کړای نیوي او نه به امتحان وخلو نه به دلین کای تحصیلی کول میک شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال کبل د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي، مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استاذ پښتونیار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتونیار د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د په نمایندګۍ څخه خبره کومه. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان پڅرتي، نو دغه ټوله فلای په ولایتي درا باندې ویل چې میګ په کور کې دوی سستی کړی دو زل بلا جلی دوی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړنو په دې اساس موږ کون کې دوی تر جمع شوی دي.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویش و وګد محال ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خونکو دا اقدام چې د زکونکو ازمینې زندولي ناسم بولی.
به موږ غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینې پر وړاندې پرانستي ترڅو چې هغه شاګردون چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم مخصله شي. نو موږ شخصا نظر دا غوښتل چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازم غني.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلور ولسوالیو خونکو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازمینې بهیر بند کړای دی، خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د خونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والی محمد کټوازی وایي د پخوانی ولسمشر حکم دی چې خونکو ته د پخپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي خونکو سره خبرې روان دي خو هغوی باید خونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې سره جریان لري، هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکو خواته په دغه چې کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو ترشا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپل محاسبه وکړي او کوښښ وکړي دوی ته ځای ورکړي. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسو ویل باید بند نکي مان نه هم ورته ویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نقل دا خیانت ملي ده
دی یادونه ورده لدې مخ کې د خوست په متون مینه سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګون خون کوته د کورون آبادولو لپاره زمکي ویشل شوی خو لا هم زرګونه کسان د زمکو ویشته په تمه دي که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د خونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضح حل لاره نه ده پیدا شوې
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
تر څلور نیمه بجو وروسته د کور کلی په پروگرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو په اړه اوریدلای شئ اوس نړیواله موضوع اخلو د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د اداو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپارولی دي تفصیل لاجمل انسخ
د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرون وویل ل پنځو کلونو لومړنۍ ارزونه ورسته د هغه دفتر غواړي محاصره شوی غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوی لویدي زغاړه کې د 2014 میلادي کال وروسته د پیښو څېړنه وکړي د موړي په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنې لوی وګدې دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولي او سورولي د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوي وي تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ته ړنګي چې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکزوي کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړي لویدیځه غاړه کې د میشسایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کېدای شي اسرائیل په 1948 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میشسایونو جوړول د نړیوال قانون لمخې غیر قانوني بولي سره لدې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري ځکه د پوینا اسرائیل د دې نړیواله محکمې غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ واک ورکړي نو موري همدارنګا په دې اړه د امریکا د دریس په حق لول چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي شي اسرائیل هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړي د اسرائیل صدر اعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و دا نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې چې د یو طرفه بللې پریکړه د په وینا يهودي زد او ریاکارانه ده د اسرائیل صدر اعظم په دې بیان کې خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغه مبارزه وکړي څو چې د په وینا د درسوایي پریکړه لغوه شي فلسطینی اداره چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوی لویدیځ غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پریکړې هر کله کړي د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې وګو د انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي هغه څه چې د دې فلسطینی ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروری بنسټ جوړوي سره لدې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیل ته کوم ګواښ نه پیښوي او خای کلونه ونیسي چې مخکې ولاړ شي خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که په ادعا شوو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي د جرمونو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروسته انتخاب دی چې خپل خکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي
ستاسو له پیغامونو عبدالناصر افغان نه کندهار ولایت میوند ولسوالینا د دې راډیو ته دا پیغام رسیدم دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مرسی دي دا کوم کسان چې دا شو کار کوي دا د ازادۍ دشمنان دي دا نه وایي چې افغانستان کې پرمختګ وشي د افغانستان د پرمختګ دشمنان دي دا د مظلوم هولس دشمنان دي کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا شدنه خبر اعلان وژني او یا خدمات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي دا د وکاس سره نه دا د ټول افغانستان د مظلوم هولس سره دشمني ده چې دوی کوي
ہندوستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې یم زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري نو زما په نظر باندې بدبختانه تومون کې حکومت د خبري اعلانو خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلی ده متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي هغوی چې دي په جزا نه محکوموي همدا سبب د دې ګرځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبري اعلانو په موږ کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي والسلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وایي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15 په سلو کې ورشت کم شوی دی. پیشو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمول ډول په هیواد کې د ورشت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره تر راښکته شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخت دی. نوموړی وچکالی او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، الی گوزپانده
ورشت نشته، روان کل دو سال دلتا واورا ورده بیا و نشوه و ایما که باران باشو کشتی نیست که میمه نیشه او خلق دو وچکالی دا عمله دو هیرات خواد زید
بلبختی بادغیس از بلی مرغاو همه خوشحالی زیاد
غوایی کچیر پراتونکی که باران ونسی کرکیله بایی وچسی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10 تر 15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره ورښت سوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال بود. یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچه کم و یعنی په ځینو سیمو کې 40 میلی متر ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري، خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 40 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولی مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تجربه دا کودلې ده چې کله وچکالي رامنځته کیږي هلته یو تعداد ډیر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او لمنځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډېروالی، د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالي د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې په روسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. دې چارې کې یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښې زیاتې کړې، له بلې خوا یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لري په بيدق کاري سیمه کې د وښت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه پرانیسته او د فارم بدلې دوه اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې یو کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خدای چې کوکنارو ګټه ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې راغلی چې په دوو میاشتو کې تقریبا 40 لک دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وځي. چې زه خپل یو بزګر سړیم، تاریخ مې کړه و چې ما تاریخ کار پیژې تقریبا ما خپل کې چې زه دا مزګوري کوم. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې ولر سمار ګور کې بیا موږ نه تاوان کېږو. لک 50000 بیا ځات څلور 15 لک د شپږ لک بود 3000 چې چا نشته ګټه کوي. په دوو میاشتو
داد محمد وايي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته د کار زمینه برابر شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګانو د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي، بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. هم چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره شي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د مهال روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داسې جوړ شي، یا د بایک یو طریقه داسې وسی چې دلته د فاشې دوزان د کړکۍ ته ورته وسی، بیا په پر سر بلاس پر هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې د کولر دی. اپا په سر کې غټ اگزازونه ولګیږ د دې په پیشه لاوا وځي دلته د اواره کشیره سړاوه دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دا رنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي دي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې دي عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده، او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په سلشاریه 15 نیول شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ل یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې د مور د شیدو د اهمیت په اړه اوریدل شي. د کور کلی یونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو موضوع څېړو او دا موضوع مرخصته ده. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و. بلورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملي او باید پای ته ورسول شي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو به برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځای طالبانو د دغو دینی مدرسو خوونکي ګواخلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي. په میانمار کې په خوانی برما کې د نوې پوزي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لکتر لګه اته ډیر کسان وژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لزګونو بلوچستان په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپل بلوچستانو وژنې وغندلې. دغه اعتراض کوونکو ایرانی چارواکو وغوښتل چې د بلوچستان په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوال محکمې آی سی سی لوی سرنواله فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه وړاندې کړو، سپورتي خبرونه لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل وای د لوبي غوره لوبغاړی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تډالی شوی پیسې یا امتیاز د هیواد بیوزلو خلکو ته ځانګړي کوي. محمد نبی ساحل پرون د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لوبي غوره لوبغاړی ل ټاکل کېدو وروسته پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې ولیکل په هر لوبه کې چې د غوره لوبغاړی وبلل شي انعامي پیسې د خپل هیواد بیوزلو خلکو ته ځانګړي کوي او د نبی فاونډیشن لاري د خیر خیګنې په کار لګوي. محمد نبی په پرونی لوبه کې د خپل لوبډل کراچي کینګز لپاره خورا ښه لوبه وکړه. هغه په توپ چونه کې دوا ورونه وکړل، دو لسمین دی ورکړې خو کومه وکټ یې وانه خسته. ولی په توپ وهنه کې بیا د 15 دیش توپونو په مټ ووش پیتمنډي وکړې. نبی په یاد لوبه کې اته سلوریزي او سلور شپږیزي وهلې. په لوګر کې د فوتبال د روزنې دی درجه ټولګي پاتې ورسید. د افغانستان فوتبال فدراسیون وایي د فوتبال روزنې دی درجه ټولګي چې د مربیانو د پوهي کچې د لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پل شوی وو د چهارشنبه پورس پاتې ورسید. د دې ټولګي مدرس وحید الله واحدی وایي دا کورس د تازه کار مربیانو د پوهي د زیاتېدو او د فوتبال روزنې د کچې لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پل شوی وو. د هغه په خبره د فوتبال روزنې د مقدماتي تاکتیکونو په د کولو سره مربیان کولای شي لوړ او مسلکي پوړو ته ځان چمتو کړي. په دې روزنیز ټولګي کې سلګوش روزونکو ګډون کړی وو او د شپږ ورځو په موده کې په نظري او عملي توګه د فوتبال روزنې اساسي تاکتیکونه زده کړل. او د بوکس روزونکو باب اروم وایي انټونی جاشوا او تایسون فیوري دواړه د سیالۍ او د نړۍ بوکس د ټولو معتبره کمربندونو د ترلاسه کولو په اړه هوکړې ته سره رسیدلی دي. یو دیرش کلن انټونی جاشو د ای بی اف سازمان د اتلولۍ او دبلیو ای او دبلیو بی کمربند له ځان سره لري او د دیرش کلن تایسون د برټانیې بوکسر هم د دبلیو بی سی سازمان د اتلولۍ کمربند څښتن دی. دا د بوکس سیالیو په لړ کې د لوړو درجو لرونکي کمربندونه دي. د دې دوو برټانوي بوکسرانو ترمنځ په دې سیالیو په پای کې یو یې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ډیر وزن معتبر کمربند ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن د مور د شدو د ارزښت پکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چی ورکې
پچې؟ دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم سایه کرا راغلم لا ترې کړ.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چی مې ده شیدو.
والی دی شیدې نسته؟
نسته، شیدې چی خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغي وکیم، زړه مې تنګ ځکلې وخم.
دومره ورکای و مې سینای وګایم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خونه لري؟
نه، خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل په داسې هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکوي چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نور یار څه خاړ وو به خاړ شو لیه خاړل نورګان یې خاړل ته تر سي تا چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کوي وختای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکوي.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکله هم د وی مور خبري اورو.
سریکه خپل ځکه جګرخونه شم شیدې مې وچی شي چې جګرخونه